السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوا اونیز خبرونه تاند څنګه او درسي ساعت اوریدلی شئ. په تاند څنګه کې درته د ځوانانو اړوندې مسالې راخستل شوي او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. هیله ده دا دواړه خپرونې راسره واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. یونما وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای وا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ایکس پانه لیکلی چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکي اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه ولري. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او که لازمه بودیجه ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکین له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې ان همدا اکتوبر میاشت خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې له 9 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له لوږې سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ تر ټولو لویه اداره ده. د طالبانو حکومت د 9 ولایتونو لپاره هم د دنیا عالمانو شورا جوړ کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد په حواله راپور ورکړی چې د بامیان، دایکنډي، نورستان، میدان وردګو، سرپل، غور او لغمان په ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې شوې. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې دغه شوراګانې د طالبانو د مشرتابه د حکم په اساس جوړې شوې دي. هغه زیاته کړې چې دغه شوراګانې به د مشورې واک ولري، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې د کومو معیارونو پر بنسټ دغه شوراګانې جوړې شوې او په کومو برخو کې د طالبانو مشرتابه ته مشورې ورکوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو په غبرګون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ته یو شکایت لیږلی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د حقوقي کمیټې غړي فضل رحمان اپریدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ یو ختم یونایټډ نیشن هیومن رائټس کونسل چې کوم پرزیدنت دی وی ته ولېږه. دې سره زموږ نورم پروګرامونه دي. دې سلسله کې موږ به د اواز په انټرنیشنل لیول باندې اوچتو او په هیڅ صورت باندې چې دا کم غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر قانوني چې کوم رویه ده افغان کډوالو سره، دا موږ په هیڅ صورت کې نه برداشت کوو او د دې خلاف آواز اوچتو.
د پی ټی ایم په لیک کې راغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شته نیولي او زورولي دي. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د پاکستان ویزې درلودي. په کراچۍ کې بیا د پاکستانی پولیسو چارواکو ویلي چې دوی ته یوازې د هغو افغانانو د نیولو امر شوی چې قانوني اسناد نه لري. او د نړۍ د پیژندل شوي فوټبالر کریستیانو رونالډو لوبډله النصر نن شپه ناوخته په تهران کې له پرسپولیس ټیم سره لوبه کوي. د دوی لوبه د تهران په ازادي سټډیوم کې د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. له کریستیانو رونالډو څخه په تهران کې د هغه زرګونه مینهوالو د ډیر تود او له شور او زوږه ډک هرکلی وکړ. د پرسپولیس د ټیم مدیر پر هغه ته د دوه ورېښمینې غالۍ ډالۍ کړې او د النصر د ټیم هستوګنی هوټل ته که څه هم سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو لسګونه کسان ورننوتل او هر یوه د رونالډو د لیدو هیله درلوده. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه خبرونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د سر موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت وایي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ختیځو ولایتونو کې لسلو زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړي. طالبان د دې کار هدف د امنیت ټینګښت او د افغانستان دفاع بولي، خو پاکستان یا د طالبانو پر دې اقداماتو خبرګون خودلې دی او اندېښنه لري چې له افغانستان وسلوال مخالفان یا ترهګر د پاکستان په ضد اقدامات کوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
طالبان ادعا کوي چې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په هغو سیمو کې پوستې اچولي چې د پاکستان لخوا به هدف ګرځېدلې. طالب چارواکو ویلي د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په امر یې دا کار کړی دی. طالبانو ته نږدې حریت راډیو د دغو پوستو د جوړولو په اړه یو ویډیویي راپور خپور کړی چې څو نورو رسنیو هم په حواله باندې رپورټونه نشر کړي. د ختیځو ولایتونو لپاره د طالبانو د لومړۍ سرحدي لوا قمندان قاري معراج د پوستو د جوړولو په اړه ویلي:
دا چې کومه فرضي کرښه ده د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت ده. په دې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوسی په حال کړي په دې فرضي کرښه باندې او الحمدلله ښه منظم دي مرګري هر چې داغه جملې نه یو ده د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ سلاله سیمه ده. په دې کې هم موږ پوسی په حال کړي په دې فرضي کرښه باندې الحمدلله ښه منظم دي مرګري سرکونه مرتجول کړي تاسیسات هر څه ترتیب مرته برابر.
طالبانو دفاعي چارواکو ویلي د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې له اړتیا سره سم نورو تاسیساتو جوړولو ته چمتو دي. طالب چارواکو داسې وخت په ختیځو برخو کې له پاکستان سره پولې ته نږدې د څه باندې سلو پوستو د فعالولو ادعا کړې چې څو اونۍ مخکې په تورخم کې د پوستې فعالولو باندې طالب ځواکونه او پاکستاني پوله ساتي په نښته واوښتل. پاکستان ظاهرا د دې تاسیساتو په جوړولو خوښ نه دی او د تورخم نښته هم تر هغه وروسته پیل شوه چې طالبانو هلته پوسته اچوله. تر هغه مخکې طالبانو له پاکستاني پولیساتو سره په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې د پوستو او تاسیساتو پر سر نښتې کړې. پاکستاني چارواکي بیا په عین حال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پوله باندې د وسلوالو بریدګرو د وراوښتو اندېښنې ښکاره کوي او وایي په پاکستان کې دننه بریدونه هغه وسلوال کوي چې له افغان خاورې وراوړي. تازه د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ له امریکا غږ اردو سره په یو مرکه کې چې شنبه خبره شوه ویلي:
همارا ایک چیلنج ہے ویسٹرن بارڈر پہ ٹیررزم کے حوالے سے اور جب
پلویدی ز پھولا باندھ دے تراگرے لپلا او مگی وی ننگونی سره مخ یو کله چې د دوه خبرې کی دي پاغي کې هم د سیمه هی وادونه چې پاکستان هم پکې شامل ده چین منځنۍ آسیا روسیا او د ناتو ځواکونه چې هغه وخت وتلو په حال کې وو دوی ټول په یوه مسلې باندې له افغان طالبانو سره جوړ باسونو وکړل چې افغان خاوره به د هیڅ هی واد په خلاف د تراگرے لپاره نه کاریږي. هغه په دعا کې د هغه خبرو پر مال په دیاړه ژمنې کړې وي
اون نیگوسییشنز کے دوران وہاں پہ کمٹمنٹس بھی دی تھی.
کاکړ دا هم ویلو چې هی واد د دفاع حق لري او چیرته چې مناسبه غنی د دغه خبره ګام به پورته کړي. طالبان ویلي د پاکستان د حکومت د مخالفینو ملاتړ نه کوي او له افغان خاورې هم چاته پر نورو د بریدونو اجازه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه 2600 کیلومتري اوږده پوله اکثر وخت نه امن ګڼل کیږي او چارواکو تورونه لګولي چې وسلوال بریدګر پرې اوړي راوړي. د دې پولې په اوږدو کې له پورته ختیځو برخو کونړ او تورخم رانیولې تر ډنډ پټان او هاخوا په لویدیځ کې تر سپین بولدکه څو واره په جمهوري نظام کې هم سخت نښتې وشوې او وروسته د طالبانو په واکمنېدو سره دغه نښتو وخت نا وخته دوام پیدا کړ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
سموګاګله ازادي رادیو نه اوري او سم راځو یو بل راپور ته. په افغانستان کې د سری میاشتې ټولنه وایي چې تازه لزګونه افغان ماشومان چې زړونه یې سوري دي د درملنې لپاره په کابل کې یو شمېر روغتونونو ته ورمعرفي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه نور په زړو سري ماشومان ورته درملنې ته منتظر دي. تفصیل خاطر پردیس اورو.
د افغاني سرمیشت ټولنه وایي په زړه د سوریو ماشومانو د درملنې بهیر په دوام کې 340 نور ماشومان د کابل دوه سیمیزو روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. د دغه ټولنې لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې چې د شنبې په ورځ خبره کړې راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د دغه ټولنې لخوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر دغه ماشومانو د لیک بهیر ټکنه شوې ده. په همدې حال کې د هغو ماشومانو کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی د درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکي محمود وی د افغاني سری میاشتې په همکارۍ یو کلن زوی منصور د کابل په وروختون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ. د هغه فایلونه هلته دي او ډاکټرانو ویل چې ښه بشي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نو غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي دا کوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول. ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو. د موج کې دی وڅکلې او په دویمه شپه یې وینه وبهېدله. د نوکریوال بې غوري وه، یا نه پوهېږم چې څه وشول. هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهېږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغو عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کېږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلین وپوښتو، خو د افغاني سرمیاشتې ادارې وایي نور آغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونه هم چې دغې ټولنې سره د زړه د جراحۍ په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحۍ ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې یو قراردادي روغتون دی وایي په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد معلوماتو له مخې افغاني سرمیاشتې ټولنه له نهو خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوې لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه، ما ایکو میګو نمبر اطفال.
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ یې ایکو کوو. د ټلویزیون معایناتو نه وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا د دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې شپېته عملیات کړي. ماشومان ښه دي او خپلو کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیاشت د اعلامې پر بنسټ د ادارې په تیرو څوارلس میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بېلابېلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله دا خبر و یو ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د 1402 کال په کانکور کې د ګډونوالو شمیر کم و. د طالبانو حکومت د ازموینو د ادارې لخوا اعلان شوی شمیرې ښیي چې د 1402 کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 80,000 کسانو ګډون کړی و، خو د تیرو کلونو په پرتله چې د کانکور د ګډونوالو شمیر په کې تر 2,000 رسیده کال د کانکور ګډونوال کم و. په پیل کې په دې اړه یو راپور لرو که تر پای را سره وی نور مطالب به هم واورئ. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4,224 تنو پکې ګډون کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلو د اعلان په محل ادا وکړه چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال ډېر و، خو د ګډونوالو د هغو شمیرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینو د ملي ادارې لخوا اعلان شوي ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ګډونوال ډېر کم و. د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 کال کې 1,000 سره، په 1402 کال کې 1,300 او په 1399 کال کې 200,000 کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی و. د پوهنتونونو ځینې مخکینی استادان او د کانکور ګډونوال په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیلابیل بولي. د سګنی کانکور یو ګډونوال ریحان احمدزی وایي دا چې سږ کال نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وې او ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه د کانکور ګډونوال هم کم و.
سږ کال په کانکور کې زموږ خویندې ګډون نه و کړی چې دا واقعا د تاسف وړ خبره ده، او دې تر څنګ یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې باید شاګردان آمادګي نه و تعقیب کړي نو کانکور کې ګډون نه شو کړلی.
سین الله سیال چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې بریالی شوی وایي روان وضعیت ځوانان بې انګیزې کړي چې له امله یې په کانکور کې ګډون کم شوی او انډیر یې له بریالي کېدو وروسته هم پوهنتونونو ته نه ځي.
زمونږ ډیپارټمنټ ته تقریبا 90 نفر کامیاب شوی وال او د دې جملې څخه 20 نفر ثبت نام کړه او په 20 کشن لپاره چې وو زمونږ ټولګي ته راتلل، او په شلو محصلینو کې تقریبا اوس 15 محصلین پاتې دي.